ستړي مشه دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی وی غجی دی په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل او ګولیاز مو هرکلی کوو په خبرونه کې د لاهور د کورونو د سوځیدو پیښو د ورکو شویو کسانو دوسیې د باګرام زندان سپارلو د سید جمال الدین افغان د تلین د حال ترڅنګ سندرې هم در خبرو خو لومړی ګولیاز د سیمې او نړۍ خبرونه اوروي ډیره مننه پامیر لومړی مو سهار په خیر او اوس د خبرونو سر ټکی د پنجاب په لاهور ښار کې قهرجن مظاهره کوونکو د عیسایانو یو نیم سل نه زیات کورونه او یو چرچ سوځولې دي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل بانن افغان ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات کوي او په وینزویلا کې د هوګو شاویز د مرک روستو صدارتي ټاکنې د اپریل په 14 نیټه کیږي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان پنجاب صوبی لاهور خار کې پروند توهین رسالت په تور مظاهره کوونکو د عیسایانو پر آبادی حمله کړي او د یو نیم سل نه زیات کورونه او یو چرچې سوځولې دي د دې خار یو پولیس چارواکي ملتان خان پروند ویل چې شاوخوا 3000 مظاهره کوونکو پر تشدد مظاهره کړي او جوزف کالونی کې د عیسایانو کورونه سوځولې دي پولیس وايي هغه عیسائی ځوان یې نیولې دي چې د هغه یو ملګری پرې د توهین رسالت تور لګولې وو د تازه معلوماتو تر مخه پولیسو د عیسایانو کورونو سوځولو پیښې مقدمه درج کړې ده او په دې لړ کې یو شمیر کسان هم نیولې دي د پنجاب صوبی وزیر اعلی شهباز شریف د دې پیښې غندنه کړې او د پلټنو امر یې جاری کړی دی د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په جلال آباد هوایي ډګر کې پرون خبر اعلان تو ویل چې د باوري دي ل میدان وردکو څخه به د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله ل افغان چارواکو سره هوار کړی چک هیګل به نن ل افغان ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات هم کوي چک هیګل پرون خبر اعلان تو ویل موږ د جنگ په حالت کې وو دا جنگ ختم شوی نه دی او دلته جنگ لا هم روان دی دا یو حقیقت دی موږ له افغانانو او نورو ملګرو سره په ګډه دا جنگ کوو سو دا خبره به وریکو چې افغان ولس د دې جوګه شي چې خپل هیواد د دیموکراسي په لور په خپل بوزي لا بلې خو د میدان وردک چارواکي وای چې د امریکایي سپیشل فورسز د ناسم چلن په اړه د ولایت کې لا هم سیړنی روان دي او ټاکل شوی چې نتایج به په نږدې ورځو کې ولسمشر کرزی ته وړاندې شي دوه اونۍ وړاندې افغان چارواکو په میدان وردکو کې میش د امریکا سپیشل فورسز یا ځانګړي ځواکونو د عامو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړل او ولسمشر حامد کرزی د دفاع وزارت ته دنده وسپارله چې په دوه اونۍ کې د امریکا ځانګړي ځواکونو له میدان وردکو وباسي په افغانستان کې د امریکا اثر لاندې د بګرام زندان چاري افغان چارواکو ته سپارلو کار زندبل شوی دی اوس افغان چارواکي وایي چې د رواني اونۍ په اوګدو کې به د بګرام زندان په بشپړه توګه وروسپارل شي د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په دې اړه ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جوزف ډانفور د خالی د ورځې په ماخام خپلو کې موافقه وکړه چې د بګرام زندان چارې به د رواني اونۍ په اوګدو کې افغان لوري ته سپارل کیږي ټاکل شوی و چې دا زندان پرون افغان حکومت ته سپارل شوی وي خو د ځینی دلایلو له مخې دا انتقال وځنډېدو د ولسمشر حامد کرزی د وینویا دفتر په خبر پاڼې کې د دې زند د علت په اړه ویلي دي د زندان سپارنې لپاره نوې نیټه ځکه وټاکل شوه سو د بشپړ انتقال د تخنیکی او حقوقي مسلو په ګډون یو شمیر پاتې مسلې هواري شي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ ملګرو ملتونو د دې خبرې تصدیق کړي چې د دې سازمان یو شمیر سولساتي چې يرغمل شوی بو له شام څخه اردن ته اوختی دي د یویش سولساتي د سلو روزو د شام د یاغیانو په بند کې تیر کړی دي د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې د استاذي لغدار ابراهيمي د دفتر مشر مختار لمینی اردن ته د دې کسانو داخلي دو تایید کړی دی د ملګرو ملتونو د سولساتي چې ټول فلپاینیان دي د چهارشنبه په ورځ د جولان وړو ته نږدې د اسرایلو تر واک لاندې د جمله په کلی کې د شام یاغیانو لخوا يرغمال شول یاغیانو ویل چې دا کسان به هله خوشی کړی چې د شام حکومتي ځواکونه لاسمی ووزی یې ویل چې ځان یورمک شهیدان بولی د دې فلپاینیانو د برمتکولو ذمہواری پر غاړه خستې و د ملګرو ملتونو سولساتي د 1900 اتیم کال رئیس د شام او اسرائیلو ترمن د جولان په لوړو کې د اوربندۍ کرخي سار کوي د وینزویلا انتخاباتي شورا اعلان کړی دی چې د هوګو شاویز د ځایناستي ټاکلو لپاره به د اپریل په 14 نیټه د ولسمشریزي انتخابات ترسره کړي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې شاویز له مړینې وروسته نیکولاس مادورو د سرپرست ولسمشر په توګه د جمعې په ورځ سوګند پورته کړو. مادورو به په دې انتخاباتو کې د شاویز د واکمن سوشلیست ګوند لخوا د ولسمشری د څوکۍ لپاره د کاندید په توګه هم برخه اخلي. هنریک کا پرلیس بعد مخالف ګوندونو لخوا په دې انتخاباتو کې کاندید وی. نوموړي د تیر کال د اپریل په میاشت کې د شاویز په وړاندې انتخابات بایللی وو. شاویز تر امید مخکې مادورو د چې د هغه مرستیال ولسمشر وو د خپل ځایناستي پر ځای غوره کړی وو. شاویز د 14 کاله د وینزویلا مشر پاتې شوی وو او د جمعې په ورځ یې اخري مراسم ادا کړل شول. د کینیا د وزیر اعظم مرستیال اوهورو کینیتا چې په جنگی جرمونو او د بشر پر ضد جرمونو تورن دی د دې هیواد د صدارتي انتخاباتو کې ګډون کې اعلان شو. د کینیا د انتخاباتو کمیشن پرون د خالی پروز ویل چې کینانیتا د ګل د ورځې رای په سلو کې 50.0 ګټلی او په لږ توافق د دویم ځل رایو څخه بچ شو. د کینیا وزیر اعظم رایلا اوډینګا په سلو کې 3.1 رای ګټلې دي. اوډینګا وای چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او خپل مات یې نه ده منلی. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا،
خبرونه مله مشال رادیو اوریدل. سلام پښتونخوا خبرونه د تاسو موږ په منځنۍ سپښ پښوي 1 کیلو هرت سوري. د پاکستان په لاهور کې د اسلام پیغمبر د سپکاوي په تور مظاهره کوونکو د عیسویانو کورونه سوځولې دي. په پاکستان کې د ورکو شویو کسانو په اړه جوړ کمیشن وایي نور شکایتونه ترلاسه کړي دي، خو د بشري حقوقو فعالان پر دې کمیشن ټکونه کوي.
دا کمیشن چې څنګه جوړ شوی دی عوام انټیریر منسٹری نه لاندې جوړ شوی دی او حکومت لپاره ایجنسیو لا یا داسې ادارو لا ډیفند کوي.
چارواکی وایي د باګرام زندان به روانونه افغانانو ته وسپارل شي. نړیوال ادارې په قبایلي سیمو کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښمنې دي. خبریالان وایي له دې سیمو سم معلومات نشي ترلاسه کولای.
کم خبرونه موږ ته راځي، یا به د فوجي ترجمان لاړه راځي او یا به دغه نه راځي، وسلوالو د ترجمان لاړه.
په جلال آباد کې د علامه سید جمال الدین افغان تلین منزل شوی دی. پوهان وایي د تمدن او امن درس ورکاوه.
هر ټولن ته چې تللی دی پولیسونو ته د عزت او د مدانت او د ورولري او د وحدت درس ورکړي.
دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدل شي له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی رپورټ ترازو د پاکستان په لاهور کې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په تور مظاهره کوونکو د عیسویانو کورونه سوځولې دي. تر دې وروسته بیا په دغه پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد هم مقدمه درج شوې ده او د هغه عیسوي پر ضد هم مقدمه درج شوې ده چې کوم پاړه ویل کېږي چې د اسلام پیغمبر صلی الله علیه و وسلم سپکاوی کړو. په دې اړه باندې تفصیل لپاره د مشال رادیو خبريال احمد الله را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، کورونا خو سو زول شول، تر دې وروسته حال را ته بیان کړل.
پامیر څنګه چې تاسو ویلا چې دا کله دا واقع را مخه ته شوند، اغه وروسته چې کوم مشتعل مظاهرین او اغه 13 ورځ د عیسایانو په دغه کالونی چې جوزف کالونی میږي په دغه باندې حمله وکړه او ریسکیو یو یو دوه دوه عمله چې کوم دا اغه ویل یو سلو درې او یا پوری کورونا دکانونه او دغه شان چر چې کوم دی یو داسه زولې شوی دی. ته د پیخي ورستو پولیس چې کوم دی لکه پرون تر ماسختن 8 بجو پورې دغه اور لګیدل او د 8 ساعتو د مسکو شونو ورستو رسکیو زرای چې کوم دی اغه وی چې موږ په دې اور باندې قابو مندو او اور مړکو ولې د اغه ورستو پولیس چې کوم دی د غټوله سیمه په خپل ولقه کې اخستې ده او په پاکستان کې چې لکه څنګه کیږي چې اول کاروایی وشي او د اغه ورستو چې بیا کوم صدر وزیر اعظم یا د پنجاب صوبې چې کوم وزیر اعلی دی اغه به بیان ورکړي او دا خبره کوي چې کوم مظاهرین دي چې چا باندې لکه دا حمله شوی کوم عیسائی ورورولی دا د دې لپاره به نه صرف دوباره دا کورونه جوړولی شي بلکې دوه دوه لکه روپۍ ووته ورکولی شي او د دې لپاره د کیمپونو انتظام او کمی چې خبرې دي هغه خوده کړي خو ول تر دې د ماده دا خبره هم کې چې کوم کسان په دې ویډیو کې ښکاری چې چا دا کورون ته ورونه لګولي نو د هغه په ضد باندې به سخت نه سخته کاروایی کولی شي او دوی به نیولی کېږي او د قانون مطابق به کاروایی کوو خو ول تر دې د ما چې کوم کسان دي هغه لا هیڅوک گرفتاری نه ده په عمل کې راغلي او دا هم چې په دې کوم کورونه ورته اور لګولو نو په دې کې تر دې زما د چا د جوبل کېدو یا خدای مته نور څه دغه چې د هغه هم هغه مخې تندې راغلي ول چې دغلته کوم ایس پی سی ټي چې کوم د خاص کوم ایس پی د ملتان خان هغه دا خبره کوي چې موږ لګیا یو او موږ سره عمله کمه او موږ عمله زیاته کړله خو موږ لګیا یو چې کوم کسان په دې کې ککړ دي هغه د گرفتاری لپاره موږ لګیا یو تصویرونو په مدد سره هغه دغه کوو موږ او موږ د هغه ډیټا هم را جمع کوو او ډیر ضرب موږ د دې په ضد باندې چاپې وهل شروع کړو
خدلته خو یو کیسه خدا شو احمد الله چې دغه پیښه وشوه او د مرستندوی ادارو له خوا ویل شوی دی چې 103 کورونه چې دی هغه ټول په بشپړه توګه سوځول شوی دی د دغه عیسوي کس باندې چې تور لګیدل په د باندې هم وای چې پولیس مقدمه درج کړې ده 295C تر مخه چې د توهین رسالت ماده د یا آرټیکل دی آیا دغه کس نیول شوی دی کنه دا کس څوک دی د پاره معلومات ترلاسه شوی دی
پامیر په پاکستان کې لکه موږ یو خبر وکړو چې دلته څوک هم داسې کوم عیسائی دغه نو په هغه باندې د پاکستان د قانون تر مخه چې څلور کسان ته گواهی ورکړي نو هغه کس باندې لکه چې یو عیسائی باندې څلور مسلمانان گواهی ورکړي نو هغه د توهین رسالت په زمره کې راځي د دې کس په حواله سره دا خبره کیږي چې د دې د بلیډ گیم نه د لوبو هغه یو دکان او دغلته او یو دوه کسان نور وي عرفان نومې دي چې موږ د غلارتي دو او د الګ د پیغمبر علیه السلام په شان کې سپکاوي کو او موږ چې کله منې کو موږ سره جګړه وکړه اغه ورستو بیا د پولیسو ته چې کوم دی راپور جمع کو راپورټ یو کو پټانه کې نو پولیس چې کلرل جمعې په شپه باندې چې کوم یو جمعې په ورځ مخستان وخت کې پولیس راغلل او دغه عیسائی الګ چې کوم اغه ونیو اغه گرفتار کړو او ځان سره بوتلو خو ولې د اغه ورستو چې کوم مشتعل مظاهره چانو اغه دا خبره کوله چې نه پولیس دا کس راولي او زمونږ په مخامخ تینې د اولس ته حواله کې او موږ بوله دلته سزا ورکو ځکه چې پیغمبر علی السلام په شان کې سپکاوي کړې موږ دا سینې پیډو ولې د حالات ورستو پولیس چې کوم بیا دغه الګ چې کوم جوزف دای ونیولو او دای د چې یا خدای مکه دای راشي پرانا حمله ونی کی یا څونه کینو دای بوتلو او بل دغه له او اغل ته لکه مطلب په نامعلومه ځای کې ساتل دي چې څه حمله دې ته نقصان رسیږي او دغه چې جوزف چې کوم کوروالا دي
خود ده پر ضد مقدمه خو به درچ شوی کنه به درچ
مقدمه بالکل ده پر ضد باندې مقدمه درچ شوی ده او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم دا خبره وکړه چې د الګ پر ضد باندې مقدمه درچ شوی ده اول د قانون مطابق به هغه په ضد کاروایی کولای شي خو چې خلکو کم کارونه کړی دا هم د معافی وړ ګام نه دی او په دې خلاف به هم د خلکو په ضد به هم سخت نه سخت کاروایی چې کومه دا کولای شي
صحیح دی په دې اړه باندې چې نور تفصيلات راځي احمد الله بیا هم تاسو تکلیف درکو ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې د مشال رادیو خبريال احمد الله را سره د ټلیفون په کرخه او دوی ویل چې په لاهور کې کسانو په بادامي باغ کې جوزف کالونی دا د عیسویانو کالونی د دلته خلک ورغلي دي مظاهره کوونکي او دلته د ژغورندوی او مرستندوی ادارو له وینا سره سم له 103 څخه زیات کورونه سوځولي دي چې د عیسویانو دی په دغه پیښه کې څوک ژوبل شوی یا مړ شوی نه دی خو کورونه د دغه خلکو ټول سوځول شوی دي نو د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف تر دې وروسته بیا دا ګام اخیسته دی چې د دغه کسانو پر ضد یې د مقدمه درج کولو او د دغه کسانو د نیولو امر یې ورکړی دی خو د دې ترڅنګ د هغه عیسوي پر ضد هم مقدمه درج شوې ده چې دغه تور باندې لګیدل دي چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی دی په پاکستان کې قانون دا یی چې کله په یو کس د پیغمبر یا د قران د سپکاوی تور پوري شي او هغه په عدالت کې ثابت شي نو د قانون تر مخې دغه سزا مرګ ده
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
هلته په لاهور کې خو پرون په د عیسویانو کورونه وسوځول شول خو په پیښور کې هم دې ته یو قسم ورته صورتحال داسې و چې په پیښور کې پر جمعات باندې برید شوی و چې پکې څلور کسان وژل شوي ول اوس د مشال راډیو خبریال موږ ته راپورټ راکړي چې په هغه چاودنه کې یا په هغه حمله کې د وژل شویو شمیر چې دغه زیات شوی دی ولته ویر هم دی. د مشال اډو خبريال شبیر احمد جان را سره دی د ټلیفون په کرخه لاغه معلومات تر لاسه کو. شبیر کراته وای چې څومره کسان پکې وژل شوی دی، د مړو شمیر څومره ته وخت؟
مرسایل پرون پټه چودنه کې څه کوپ دی با فرشا سیم ماشین بازار کې شوی مینه بازار کې په جمعه کې کې څلور تنه وژل شو په ایم باندې خور بیگا د هسپتال زرایو سره چې کله زموږ خبرو شنو چې یو بل چې کوم یو بل کس به دغه چودنې هغه بیگا پاک رسېدلی نو دغه رنګ د وژل شو تنه له شمېره دی کې چې پنځو ته رسېدلی د هسپتال چارواکو دا هم ویل چې دی کې څلور دېرش کسان ټوټل په دې چودنه کې بلخه شو زخمی شو چې په پنځه تنه مړه شو باقي څوارلس چې کوم دی اوس په هسپتال کې د طبي مرګ لپاره پراته وي او نور چې کوم دی چې کوم معمولي زخمیانو والي کلي شوي دي کې هغوی دا وویل چې د دوو کسانو حالت اوس هم نازک دی. بل چې کوم د شوي ډېر سپېره چې دا مینه بازار دا ټول یو بازار دی، د سود سوداګري دا هغه دی چې کوم کاروباریان دي بازاران دي ټول مارکیټ د درې ورځو لپاره بند کړی دی او درې ورځو لپاره د ویر اعلان کړی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دې کې کوم کوم کسان یې هغه ځای رامخې ته کوي انصاف ورکړي چې کوم متاثر خلک ترې سره دې هم مرستې وکړي شي. بل پولیس په دې اړه باندې د نامعلومو کسانو په ضد باندې فایر درج کړی دی او د دې پیښې د موضوع کلا کړې ده مچ په سر نه ده اخستی. دي
ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسئ شبیر احمد جان چې تاسو سره معلومات راکړل. د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په کرخه په پیښور کې ویر دی د درې ورځو لپاره مارکیټونه بندي او ځکه چې په دغه سیمه کې په شاهین بازار کې کوم چاودنه شوې ده په دغه کې دا وژل شوی شمیر پنځو ته رسیدلی دی او دا چاودنه چې دا په جمعات کې شوی وه. یعنی دوه پیښې وې، یو د عیسویانو کورونه سوځېدل وو او بیا په جمعات کې چاودنه وه په پیښور کې چې پکې کسانو ته مرګ ژوبلا اوخته و یا ځاني او مالی زیان ورته اوخته و.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز اوري. په د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ پخوانی جج جاوید اقبال په مشرۍ د ورکو شویو کسانو په اړه د پلټنو کمیشن ویلي د نورو کسانو ورکېدو شکایتونه یې ترلاسه کړي دي. تېر ورځ په یو بیان کې د کمیشن ویل په دې تیرو دوو کالونو کې ورته له اته نیم سوه زیاتو کسانو ورکېدو شکایتونه ورکړل شوي دي. د بشري حقوقو فعالان بل خواته وایي چې دا شمیر اوس هم ډیر کم دی. د دوی په خبره لږ زره زیات کسان ورکتي. دا فعالان وایي چې دغه کمیشن اصلا د حکومت او د دولت او د استخباراتي ادارو د دفاع لپاره جوړ شوی دی. نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
په پاکستان کې د بيدرکه کسانو د پلټن لپاره جوړ کړی شوی حکومتي کمیسون ویلي دي چې په تیرو دوو کالو کې اته سوه او یو شپېته کسانو د بيدرکه کېدو شکایت ترلاسه شوی دي. د سپریم کورټ پخوانی جج جاوید اقبال په مشرۍ کې کارکونکو کمیسون لخوا تیره ورځ جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دي چې د لومړۍ فروری 2011 کال نه تر 18 فروری 2013 کال پورې کمیسون ته اته سوه او یو شپېته کسانو د بيدرکه کېدو شکایت ترلاسه شوی دي چې دا شان د بيدرکه شوی کسانو د شکایتو شمېره 999 ته ورسېده. په بیان کې زیاته کړی شوی ده چې 999 شکایتو کې 318 کیسونو فیصله کړی شوی ده او د پاتو 421 کیسونو پلټنې روانې دي او دې بيدرکه کسانو پلټنو کې ورسره د استخباراتي ادارو مرستې هم ترلاسه دي. په پاکستان کې د بيدرکه کسانو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشره آمنا مسعود جنجوا د کمیسون دا بیان ردوي او وایي چې د بيدرکه کسانو شمیره 999 نه بلکې د 800 څخه زیاته ده.
دا کمیشن چې څنګه جوړ شوی دی عوام انټیریر منیسټری نه لاندې جوړ شوی دی او حکومت لپاره ایجنسیو لا یا داسې ادارو لا ډیفند کوي. مظلومین لپاره خو نه دی، دا جمهوری حکومت دی دا پکارو چې د انصاف کول واړي، لیکن دا بالکل انصاف سو وایم چې نور مظلومان جوړ کړي اور نور زمون قافله چې غټي کی بيدر کو کسانو زویم چې دا 10,000 نه لګ نه دی. دا
د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ایوی بل غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي عاصم ملک وایي
نمبر اف کیسز انکریش، مطلب دا نه چې سچویشن از ګیټینګ ورس، سچویشن دا چې داسې کیسونه زبر
تیر کال د بيدرکه کسانو په حق له معلومات را جمع کولو لپاره د ملګرو ملتونو ورکینګ گروپ هم د پاکستان لس ورځنۍ دوره کړې وه او پاکستان حکومت او عدالتونو ته ویلي وو چې د بيدرکه کسانو معاملې دی په خشن وار اکڑی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال راډیو ته غوښتل نړیوالو ادارو په قبایلي سیمو کې له بشري حقوقو د سرغړونو پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. ادارې وایي له دې سیمو سم او کره معلومات نه ورکول کیږي. خبریالان وایي په قبایلي سیمو کې وسلوال او د امنیتي ادارو کسان د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال ګلایاز یو څېړنیز رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه سره اورو.
په قبایلي سیمه کې د بدامنۍ او روان اړیګړي له کبله د دغه ځایونو اوسیدونکي له ډېرو ستونزو کې یوه مسله د بشري حقوقو هم لري. په دې سیمو کې زیاتره خلک پر خپل حقوقو خبر نه دي او هم دغه وجه ده چې په دې ځایونو کې د بشري حقوقو سرغړونې معمول جوړ شوی دی. په دې رستو کې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو هم په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو په اړه په خپل رپورټونو کې پر روانو حالاتو اندېښنې ښودلې. په اسلام آباد کې د خصوصو د حقوقو یوې غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن کارکونکي آسم ملک له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو کارکونکي په آزادانه توګه کار نشي کولای.
زموږ قبایل چې کوم دي دغه لکه مشال موږ دا وایو چې دا نو مینز لاند دی، مطلب چې دا دی چې د خلکو رسیدګي کې د په مشکل او ډېر څرګرانه کې یو د حالیا وقت چې تاسو کوم ولې دل دغه کې خلک چې د انساني حقوقو لپاره او د خصوصو د حقوقو لپاره کار کولو چې یو ځرتي سوفر دی او د کې چې څنګه دی وا بل بي بي او چې هغه او جلی شو او داسې خدمات او داسې خلک چې التزی او التکی د هغو خلکو د پر رغ پرته کی دا وي باندې گزار کیږي او د مخین لګی کیږي.
دا سې ملک په وینا قبایلی سیمونه د بشری حقوقو په اړه سم رپورټینګ نکېږي. دوی د پاکستان پنجاب صوبې فیصل آباد خار کې د بشری حقوقو یو رپورټ حواله ورکړي چې دا خار د هیواد مانچستر په توګه یادېږي. په دې ځای کې د بشری حقوقو نه د سرغړونو په اړه رپورټونه ورکول کیږي او د دې ځای حالت په دې برخه کې ډیر خراب دی. نو د دې اندازه کیږي چې په قبایلی سیمو کې به د بشری حقوقو حالت څه وي. د قبایلی سیمو نه د رپورټینګ په اړه مو په پیښور کې د انګریزي ژبې هیرالډ مجلې خبریال غلام دستگیر نه وپوښتل چې آیا سبا جدا د بشری حقوقو نه د سرغړونو رپورټونه نه ورکول کیږي. نو نوموړی وای
کم خبرونه موږ ته راځي یا به د فوجي ترجمان لاړه خ راځي او یا به دغه نه راځي وسلوالو د ترجمان لاړه خ آزادانه تور باندې الته هیڅ څوک هم نشتلې. مثال په تور تاسو به سم کتلی چې سورځي پهله زمنګ یو خبريار الته مړ کړی شو. وجه دغه د خپل دادې چې د ډیرو کوم جرنالستانو اغلته رسایشته په داسې علاقو کې ډیر زیات صحافیان چې دي په سیټل ایریاز نه رپورټینګ کوي لګیا دي. نو یو سړی چې پاغه ځای کې موجود نه وي نو په سترنګ رپورټینګ کوي.
د غلام دستگیر په خبره په قبایلی سیمو کې خبریالان له مرګ ویرې سره مخامخ دي او په دغه سیمو کې په جګړه کې اخته دواړو خواوونه د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي. د زیاتوي
او دوه نه غواړي چې دا شي زونه د راپورته شي او عوام ته د دنیا ته د پتو لګي ولې چې هغه د پره د بدنامه باعث جوړي کې دا شي زونه.
خو په خبر کې یو غیر سرکاري ادارې کارکون کې مهرین له مشال ډوسر په خبرو کې وای چې د قبایلی سیمو نه په لکونو خلک کډه شوي دي او نشي کولای چې له خپل سیمو حالات څخه خبر شي.
مونږ ته کوم خبرونه راځي یا مونږ د ریډیو دي یا مطلب په کمپونه کې چې یو نیم چې بهر څوک مزدوري نه وسی چې هغه واوري یا داسې چې تاسو په خبر ته مزدوري راشي نو خان ته وسی چار کړم نو الته کې چې تنا واوري یا ریډیو یا اخبار باندې څوک لګ دی په لیک باندې کوي خو یو نه بل نه بل نه مونږ ته مونږ خبر راځي چې الته کې څنګه حالات دي. دا چې وی چې لکه حالات هغه شان ته خنډ دي مخکبه.
دا بشری حقوقو کارکونکو کې مهرین زیاتوي چې مقامی ادارې په قبایلی سیمو کې کارونه کوي خو بهرنۍ مرستندوی ادارې نشي کولی چې په دغه سیمو کې کارونه وکړي.
کار خو ته ګوري چې کوم ځمون خلک چې پښتانه خلک مونږ ته پته راځي راغ خلکو په کوم کلچر نام دي او دا شزونه دي. مونږ هغه خلکو مونږ تا دا کو کې مثلا او بل دا خبره چې انګریزان شي یا دا انټرنیشنل اورګنایزیشن شي یا یو ان ای ته لګړي دا خپل ډیپارټمنټ سی ای وته چې دی لا کو ته بل نه ده.
دا کارپوهانو او د بشری حقوقو کارکونکو بیا بیا له حکومت غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې خبريالانو او بشری حقوقو ادارو ته تحفظ ورکړ شي چې دغه سیمو څخه سم حالاتونه نړۍ خبر شي او د حکومتي عملداري پر ځای کول لپاره ګامونه پورته کړل شي.
د ګلیاس سړینیز رپورت موري د افغان حکومت وایي چې پروانه اونې کې به باګرام زندان په بشپړه توګه افغانانو ته وسپارل شي. ټاکل شوی و چې دا زندان پرون افغان حکومت ته سپارل شوی و خو د ځینو دلایلو له کبله دا کار ونه شو. په دې اړه نور تفصیل اجملند وړاندې کوي.
وروسته لاغه چې د شنبه په ورځ افغان لوري ته د باګرام د زندان بشپړه سپارنه وزندې د وس افغان چارواکي وایي د رواني اونۍ په اوږدو کې به د باګرام زندان په بشپړه توګه ور وسپارل شي. د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د سواکونو امریکایي قومندان جنرال جوزف ډانفورد د خالد ورځې په ماخام خپلو کې موافقه وکړه چې د باګرام زندان چارې به د رواني اونۍ په اوږدو کې افغان لوري ته سپارل کیږي. ټاکل شوی و چې دا زندان پرون افغان حکومت ته سپارل شي. شوی وی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وی افغان چارواکو په دې اړه جوړیدونکو مراسمو ته خبري اعلان هم ورغوښتي وو، نور چمتووالی هم نیولې و، خو په وروستۍ شیبه کې وویل شول چې د زندان سپارنې مراسم لغوه شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له خولې ویلي د زندان سپارنې مراسم ځکه لغوه شول چې دوی له افغان لوري سره په دې اړه توافق نهایي کړی نه و. دا شانس وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان چې میګریبل ورته په یو ایمیل کې ویلي چې موږ افغان لوري ته د باګرام د زندان د سپارنې پر جزئیاتو د افغان لوري سره کار ته دوام ورکوو او د امریکا متحده ایالات د دې زندان او افغان زندانیانو بشپړ سپارنې ته ژمن دي. ګرایبل زیاته کړې چې بشپړ توافق ته ورسېدو نو د زندان سپارنې پروسه به ترسره شي. د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی د دفتر په خبر پاڼه کې د دې ځند د علت په اړه ویل شوی چې د زندان سپارنې لپاره نوې نیټه ځکه وټاکل شوه چې د بشپړ انتقال لپاره تخنیکی او حقوقي مسلو په ګډون یو شمیر پاتې جزئیات هوار شي. که څه هم د ولسمشر کرزي د ویندوی له دفتر څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې په دې برخه کې د اختلافي مسلو د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات ندي ورکړل شوی، خو ویل شوی دی چې په دې کې د افغانستان د ملي حاکمیت د بشپړ عملي کېدنې او د توقيف د تخنیکی او حقوقي اړخونو موضوعات شامل دي. خبر پانه زیاتوی ولسمشر کرزی له جنرال ډانفورد سره په لیدنه کې د رواني ونې پوګدو کې د باګرام د زندان پور سپارلو او د افغانستان د ملي حاکمیت پر درناوی ټینګار وکړ. خبر پانه په افغانستان کې د ناتو د کمانډان جنرال جوزف ډانفورد له خولې وایي چې د دې موضوع د حقوقي اړخ په شمول به په دې برخه کې پر ټولو جزئیاتو د افغان لوري سره کار وکړي، څو په همدې ونې کې د باګرام زندان په بشپړه توګه افغان لوري ته د سپارنې لپاره چمتو شي. تمه ده چې دا مسله به د ولسمشر احمد کرزی او د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل ترمنځ هم په لیدنه کې وڅېړل شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته وګیاست او راځي چې وسم درته دغه خبرونه په دې برخه کې د کرن خان په غږ باندې د سندره وړاندې کوو چې عنوان یې د کور ریاض.
પ્રેવતો દેવાલોનો શોરાયા છી દબારાં સાસ્કી છી ગણશી ગોરાયા છી દબારાં સાસ્કી છી ગણશી ગોરાયા પ્રેવતો દેવાલોનો શોરાયા છી દપ્રેવતો દેવાલોનો શોરાયા બારાન સાસ્કિચી ગણશી ફોરાયા શી દબારાન સાસ્કિચી ગણશી ફોરાયા કારવાન બાંધેલ સામછી કારવાન મખકીન જી કારવાન બસપોડાં દી લારશી આરામ મખકીન જી મુંગ કદાસે ઉબલ વજનોનો યકીનો સાતા ચે જહનમ તબા જમુ નહીં દ્વાન મખકીન જી ورزا
تاسو مشال راډیو ته غوښته اوس هم وخت شوی دی 9:30 بجې او ورزو ګلایسته د مهال د خبري لنډیز لپاره
د پنجاب په لاهور ښار کې قهرجن مظاهره کوونکو د عیسایانو یو نیم سل نه زیات کورونه او یو چرچ یې سوځولې دي. د دې ښار پولیس چارواکي ملتان خان پرون ویل چې شاوخوا 3000 مظاهره کوونکو پر تشدد مظاهرې کړي او جوزف کالنی کې د عیسایانو کورونه سوځولې دي. پولیس وایي هغه عیسائی ځوان یې نیولی دی چې د هغه یو ملګري پرې د توهینې رسالت تور لګولی و. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل به نن افغان ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات کوي. چک هیګل پرون په جلال آباد هوایي ډګر کې خبرلانو ته ویل چې دی باور دی چې له میدان وردګو څخه به د ځانګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله له افغان چارواکو سره هوار کړي. په افغانستان کې د امریکا اثار لاندې د بګرام زندان چاري افغان چارواکو ته سپارل ځنډول شوي دي. اوس افغان چارواکي وایي چې د روانې اونۍ په اوږدو کې به د بګرام زندان په بشپړه توګه ور وسپارل شي. ملګرو ملتونو د دې خبرې تصدیق کړی چې د دې سازمان یو شمیر سوله ساتي چې یرغمال شوي وو له شام څخه اردن ته اوښتي دي. د یو سوله ساتو د څلور ورځو د شام د یاغیانو په بند کې تیری کړي دي. په وینزویلا کې د هوګو شاویز مرګ وروستو صدر ټاکنې به د اپریل په 14 نیټه کېږي. دا اعلان له هغې وروستو کېږي چې د شاویز لمړي وروستو نیکولاس مادورو د سرپرست ولسمشر په توګه د جمعې په ورځ سوګند پورته کړو. د کینیا د وزیر اعظم مرستیال اوهورو کینیا ته چې په جنگي جرمونو او د بشر پر ضد جرمونو تورن دي د دې هیواد په صدارتي ټاکنو کې بری ترلاسه کړی دي خو مخالف کاندید د ټاکنو د نتیجې نه دي منلي.
خبری لنډیز بوله مشال راډیو اوریدل ویان وو ګل ایاز او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبريال ریاض مسخیل د پاکستان د نننۍ ورځې لورس پانو اداري راخستې دي او مهمه برخه درته په پښتو ژباړل دي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا په تعلیمي صورتحال او د سکولونو په تباہ کېدو لیکلې ده. اداریا وایي چې پاکستان کې 13 شپږو کالو کې 1400 سکولونه په 14 کې موادو سره الوزول شوې دي چې پکې 800 په قبایلي سیمو او 1500 په بندوبستي سیمو کې دي او دا سلسله اوس تر پیښور را رسیدلې ده خو حکومت د دې د مخنیوي لپاره هیڅ قسمه اقدامات نه کوي. اداریا وایي چې یو طرف ته د سکولونو لنګولو لړۍ روانه ده نو بل طرف ته د ورانو شوې سکولونو د ودانۍ کار هم نه کیږي او ماشومان د کلی په جمعه تونو او حجرو کې تعلیم تر لاسه کوي کم چې یو ګران کار دی. بل طرف ته د طالبانو ویاند وای چې دوی د تعلیم په ضد نه دي خو یوازې هاغه سکولونه ورانوي چې به حیاي خوروي او یا پکې د سکیورټي فورسز مورچلونه دي. اداریا وای چې یو وخت چې د لاهور او کراچۍ په تعلیمي ادارو کې به د یورپ نه خلکو داخلي کولې او د مینځي ختیځ خلکو به لدې زیات د میډیکل او انجینیرینګ تعلیم تر لاسه کولو خو اوس د حکومت د عدم توجه د لاسه د تعلیم حالت ډیر خراب دی. اداریا اخره کې وای چې یو طرف ته د 14 د لاسه خلکو را تعلیم پاتې دي نو بل طرف ته د سرکاري سکولونو تعلیمي معیار هم د دې جوګه نه دي چې څوک خپل ماشومان هلته سبق له اولیږي. باید چې حکومت د تعلیم د اهمیت ادراک وکړي او په دې صورت حال د غور نرستو د پاره کوټلې ګامونه پورته کړي. مشرق ورځپاڼه هم د سره تړلې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د پیښور په کوابیانو سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د جنکو لپاره جوړ شوی سکول حالت ډیر خراب دی خو انتظامیه لخوا د دې هیڅ نوټس نه غستل د افسوس خبره ده. اداري لیکي چې افغان کمشنریټ او نور حکومتي ادارې او غیر سرکاري تنظیمونه د افغان کډوالو د خیر خیګړې او تعلیم او صحت په نوم په کروڑونو روپے اخلي خو تر اوسه د کیمپ کې موجود د سکول مرمت طرف ته هیڅ توجه ورنکړه او دا څو وخت هم د سلوی پیخي وجه جوړې دي شي. اداري اخره کې لیکي چې د افغان کډوالو د پاره جوړ شوی داسې یو شمیر نور سکولونو حالت هم ډیر خراب دی. متعلقه چارواکو لپاره کار دي چې د څه قسمه بد پیخي رامخته کېدو انتظار دی نه کوي بلکې د سکولونو مرمت ته زر تر زر وکړي چې ماشومان خپل تعلیم بغیر د زندا او یری طرح جاری وساتی او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداري کې وایي چې دا ډیر د افسوس خبره ده چې د پولیو رنز مخنیوي د ساسکو د لار ډیر په اسانه کې دی شي خو د پاکستان په ګډون بازي ملکونو کې د دینه خلک متاثر کیږي او کې دی شي دا سلسله مرګونو ته هم ورسی. خو بل طرف ته کال 2012 کې هندستان خپل ملک د پولیو نه پاک ملک وګرځولو او دا خبره ثابت کړه چې کسوګ غواړي نو کولی شي دا کار وکړي. اداري وایي د پولیو ساسکی ورکون کې ډلې د ترهګرۍ د خطرې سره هم مخ دي ځکه چې طالبانو په دغه ساسکو بندیز لګولې دي او ادعا لري چې دې سره د مسلمانانو جاسوسي کیږي. او بیا په 13 د اوسامه بن لادن د پیښې وروسته خو هغوی په کارکونکو حملې هم شروع کړې، په کوم چې د صحت نړیوالې ادارې سخت خفګان او اندېښنا څرګنده کړې ده. اداریه د صحت د نړیوالې ادارې د مشر د خولې وایي چې د کارکونکو وژنه یوازې د دې لپاره نه، بلکې د دغې حکومتونو لپاره هم د افسوس خبره ده. باید چې د دې د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز لیکي له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې به د امن راوستو مخوي. خدا سي ښکاری لکه دا چې له هغو زرګونو کسانو سره دوکوي چې د ترهګرۍ په پیښو کې ژوند له لاسه ورکړی دی او یا یې هم خپل خپلوان قرباني شوي دي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو سیمو کې له اوسنیو حملو ښکاري چې له 12 کالونو راهیسې د نړیوالو پوځیانو پر هڅو سربیره د هیواد له ترهګرو نه دی محفوظه. د دواړو مقالو مهمه برخې لانیسي اجمل اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون دا دعوه کړې وه چې طالبان د پاکستان دریو غټو سیاسي مشرانو چې پکې نواز شریف، مولانا فضل الرحمان او سید منور حسن شامل دي سره د سولې په اړه د خبرو لپاره تیار دي. ورځپاڼه لیکي دا خبره دومره د حیرانتیا وړ ثابته نه شوه لکه څنګه چې سونه وړاندې تحریک طالبان پاکستان د خبرو اترو اشاره ورکړې وي. مقاله لیکي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د ریاست له اړخه د خبرو وړاندیز ورکړ چې د سولې پروسه شروع کولو سره د په وسلوالو وسلې غورځولو لپاره هم فشار اچوي. ورځپاڼه لیکي په 13 فبروري د جمعیت علما اسلام لخوا را بلل شوی ټول ګوندیزه غونډه هم پر دې نتیجه پای ته ورسیده چې د سولې په پروسه به ډیر زر کار پیل شي. په دغه ټول ګوندیزه غونډه کې د عمران خان نه پرته د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو غړیتوب لرلو. ورځپاڼه لیکي که څه هم د سولې خبرې به د امن راوستلو لپاره یو مقصد وي، خو بلخوا د دې خبرو داسې څرګندېږي چې د اغو زرګونو خلکو سره چې ترهګرۍ کې یې ژوند پیللې او یا د خپلو خلکو قرباني یې ورکړې یوه دوکه ده. مقاله لیکي د پیښور 14 کلن حضرت الله چې په یو 14 کې خپل ځای شوی نه دا پښتنه وشوه چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څه وایي، نو حضرت الله ډېر په ساده ټکو کې دا ځواب ورکړ ژوندي ژوند کې. حضرت الله وایي قصور یې سوچ باقی ټول ژوند به معصوره وي. ورځپاڼه لیکي عمده د هغه خلکو نظرونه دي چې له ترهګرۍ نه نیخ په نیغه یا په غیر مستقیم ډول زیانمن شوي. مقاله لیکي په موجوده وخت کې داسې خبرې هیڅ لاسته راوړنې نه ښکاري پر ځای له دې چې دواړه ډلې خپلې اجنډا په ډاګه کړي. طالبان د پوځي عملیاتو، د ډرون بریدونو، د فشارونو له امله د نورو ترهګرو فعالیتونو کولو لپاره وخت اغستل غواړي او بلخوا بیا سیاسي ګوندونو ته دا معلومه ده چې د تحریک طالبان پاکستان د رضامندۍ نه بغیر پر امن انتخابات کول ناممکن دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په کابل کې د خالی پروس د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د رسیدو نه وروسته د دفاع وزارت بهر یو ځانمرګي برید وشو چې پکې لږ تر لږه 10 تنه وژل شو. د دې برید نه لږ شېبه وروسته د افغانستان په خوست ولایت کې یو ځانوجونکي خپل ځان هدف ته د رسیدو نه وړاندې وچاو، خو یو پولیس او اته ماشومان یې وژل. ورځپاڼه لیکي د افغانستان پر امن سیمه سرخر کابل او لری پرتو سیمو کې بریدونه دا څرګندوي چې افغانستان کې د 1200 کالونو راهیسې د نړیوالو ځواکونو د هڅو باوجود د هوا تر اوسه د ترهګرو د بریدونو په خاطر غیر محفوظه دي. د کابل د برید ذمہواری طالبانو منلې او د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد تر مخه د دې برید مقصد د امریکا د دفاع وزیر ته یو پیغام لیږل وو. ورځپاڼه لیکي طالبانو وار په وار د اشمنه کړي چې عامو خلکو ته زیان نه رسوي، خو د عامو خلکو د مرګ ژوبلې پړه د امریکا د یو تازه رپورټ تر مخه په 2012 کال کې د افغانستان په جګړه کې په 2005 وجنو کې طالبان او نورې سخت دریځې ډلې د یو 80% د مرګ ژوبلو ذمہوار دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي باور لري چې امریکایي چارواکي به وکولای شي چې له افغان چارواکو سره له میدان وردګ ولایت د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله هواره کړي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا له دې سیمې د دې ځواکونو وطن نیټه پای ته رسیدو ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند راکوي.
چک هیګل په جلال آباد هوایي ډګر کې د تمکیدو پر مهال خبریالانو ته وویل دی باورې دی چې له میدان وردګو څخه به د ځانګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله له افغان چارواکو سره هوار شي. دوه اونۍ وړاندې افغان چارواکو په میدان وردګو کې میشت د امریکا سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه د عامو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړل او ولسمشر حامد کرزي د دفاع وزارت ته امر وکړ چې په دوه اونیو کې د امریکا ځانګړي ځواکونه له میدان وردګو ووزي. خو چې دا ټاکل شوی ضرب الاجل په تمامي دوه د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي د هغه تحقیقاتو د دوام لامل چې د دې ځواکونو لخوا د شوي ناسم چلند په اړه په سیمه کې روان دي، تر اوسه د امریکا ځانګړي ځواکونه له دې ولایت څخه نه دي وتلي. د میدان وردګو د والی ویان د تاولا خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د ولسمو سره په مستقیم ډول د بهرنیو ځواکونو او د کورنیو ځواکونو د بشرانو لخوا څېړنې روانې تر څو معلومه شي چې په هغه کوم ستونزې چې پخوا راولاړې شوې وي دوی په رښتیا هم پکې لاس لري یا نه لري.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د جلال آباد په هوایي ډګر کې خبري اعلان ته ویلي ډاډمن دی چې د میدان وردګو څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وتلو مسله به له افغان لوري سره هوار کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د دفاع نوې وزیر چک هیګل به چې د دفاع د وزیر په توګه افغانستان ته لومړنی سفر دی د ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي تر اوسه پورې څرګندونه ده چې د دواړو لیدنې او خبرو اترو به څنګه نتایج برسېره شي، خو باور لري چې د ستونزې د هواري لپاره لا هم ور نه دی تړلې. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ته تلفظ وکړو د یو بل چارواکي له خولې چې وایي د ځنګړو ځواکونو سره کار کوي ویلي له میدان وردګ څخه ځنګړي ځواکونه وتلو ته چمتو دي، خو دوی اوس هم هیله لري چې افغان چارواکو سره خبري اترې به یو داسې هواري ته ورسیږي چې دا ځواکونه په سیمه کې پاتې شي. د چارواکي چې د نوم له خودلو یې ډډه کړې ویلي په میدان وردګو کې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې توان نه لري چې په یوازې سر د دې ولایت امنیت وساتي. راپور وایي په همدې ورځ د ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د دفاع له وزیر سره لکتنې وروسته په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد ویلي داسې یو جوړجاړی ممکن دی چې له مخې به یو شمېر ځانګړي سرتیري پاتې شي. نوموړي ویلي چې په دې برخه کې موافقه وشوه چې د افغانستان د دفاع له وزیر سره به کار ته دوام ورکړي. د ناټو د عملیاتو د لوی درسیز مرستیال او د سرلیز واکونو غړي ډګروال آدم فاین لیویلی یو انتخاب بداوي چې د ځنګړو امریکایي واکونو پر ځای عادي واکونو ځای پر ځای شي. ډګروال آدم ویلی کچيري ولسمشر کرزی د امریکا د دفاع د وزیر او ناټو کمانډان سره په خبرو اترو کې لدی ولایت څخه د بهرنوي سرتیرو په وتلو بیا هم ټینګار وکړي، نو چارواکي د دې ځنګړو واکونو د استلو پلان لري. د ناټو چارواکي اندېښنه څرګندوي کچيري دوی د میدان وردګو څخه ووزینو په دې ولایت کې راپورته کیدونکې ناکراری به پایتخت کابل ته هم ګواخ پیښ کړي.
اجملند رپورت مورید د افغانستان په جلال آباد ښار کې د علامه سید جمال الدین افغان د 114 تلین په مناسبت پرون غونډه جوړه شوې و. دا غونډه د جمعیت الاصلاح تنظیم د ځوانانو څنګ لخوا جوړه کړې و چې پکې سلګونه تنه ځوانان دیني عالمان او پوهنتون استادان یې وربللی ول. د پوهانو په خبره سید جمال الدین افغان د خپل فکر په وسیله نړۍ ته د سولې پیغام ورکړی و. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورت کې.
د سید جمال الدین افغان د اصول شپاړه سم تلین د غیاد غونډې ته دینی عالمانو او د پوهنتون یو شمېر استادانو ویناوی واورولي چې د علامه سید جمال الدین افغان افکارو او مبارزې ته د ځوانانو پام ورواړولو. د جمعیت الاصلاح د ځوانانو د سانګې مشر ډاکټر رحمت الله زاهد وویل د غیاد غونډې په دې خاطر جوړه کړي چې ځوانانو ته د سید جمال الدین افکار په ډاګه کړي او د خپل لارو مشالونه یې وګرځوي.
درسته دا چې زمونږ د معارف په کتابونو کې د سید جمال الدین افغان رحمت الله علیه په اړه باندې یو څه معلومات شته. یوازې یو ملي شخصیت نه دی، بلکې هغه یو اسلامي شخصیت او هغه زمونږ لپاره افتخار دی. او یوازې ځوانانو نه، بلکې د ټولو هیوادوالو نه غواړو خپل ملي او اسلامي اشخاص هغه وپیژني، د هغوی قدردانی وکړي او هغه فکر چې دغه ملي شخصیتونو موږ ته راکړی دی هغه فکر خپل هیوادوالو ته ورسوو.
د جمعیت الاصلاح تنظیم د دعوت او ارشاد څانګې مسؤل عبدالفتاح تا جواد وای چې علامه سید جمال الدین افغان د خپل افکارو او مبارزې لپاره ټول نړۍ ته د امن پیغام ورکړیو.
د شوار د اسلامي امت د وحدت شوار، خاصتا د اسلامي امت د مسلمانانو د هر اړخیز استعمار نه د هغوی د خلاصون شوار. دا شوار یو لومړی په افغانستان کې ورته کارو کې چې افغانان همیش سرلوړي وي، خپلواکي او دوی په خپل منځ کې سره وي او د نړۍ په سطح باندې یو پرمختللي قوم او ملت په حیث باندې ژوند وکړي او بل اخر د نړۍ په حسینه کې، د نړۍ په امنیت کې، د نړۍ په پرمختګ کې یو مثبت کردار او رول ولوبوي.
د ننګرهار پونتون د حقوق پونځي استاد منګل شیرزاد وایي چې د علامه سید افکار باید نوی نسل ته راول یک ډول شي.
د علامه سید شخصیت په نړۍ کې د ټول د دنیا هغه څوک چې د زمير او د وجدان سترګې په اصطلاح روخانه وي، هغه د په علمیت او د په هودو د په درایت باندې قانی دي. د مصر نه د سویس نه نوې تر مصر پورې تر ترکیه پورې د سفرونو وکړو، هر ټولن ته چې تللې خو سنت د عزت او د مدانت او د ورولۍ او د وحدت درس ورکړي. سید افکار هغه افکار دي چې هغه سازنده دي، د افکار باید نوی نسل ته انتقال کړي.
یاد دی وی چې علامه سید جمال الدین افغان په 1338 میلادي کال د افغانستان د کونړ ولایت اسدآباد کې زیږیدلی و او په 1899 میلادي کال ترکیه کې وفات شو، چې په 1947 کال یې د هغه تابوت کابل ته راوړ او د کابل پوهنتون په انګړ کې بیرته خاورو ته سپارلی شوی و. علامه سید جمال الدین افغان د خپل ژوند په اوږدو کې د اسلامي امت د یووالي او په نړۍ کې د امن او ورورولۍ له پیغام سره په ډیرو ملکونو ګرځېدلی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد رپورٹ مو اوریدل چې د سید جمال الدین افغان یو سلوش پاره سم تلین لمنزل شوې دي. اوس هم راځي د خبرونه په دې برخه کې د ګلسانګي په غږ باندې سندره واو. ګلسانګي په غږ باندې مسندر واوري د اوس یو بل شرنیز رپورټ ته ورزو. د 2011 کال په نومبر کې د ناټو په یو برید کې د څلور وشتو پاکستاني او سرتیرو تر وژل کېدو وروسته پاکستان د ناټو اکمالاتي لارې وتړلې. د تیر کال په جولای میاشت کې امریکا او پاکستان په ګډه موافقه وکړه چې دغه لارې به بیا پرانیزي. که څه هم د لارې پرانیستو و میاشتې شوې دي، خو د ناټو ډېر کم سامان د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شوی دی. دا چې ولې، سالی محمد سالی د ځواب لپاره د روټرز خبري ایجنس رپورټ راخیسته دی.
سره له دې چې په افغانستان کې ډېر ناټو ځواکونه ته د پاکستان له طریقه د غذایی او سون موادو انتقال ارزنه تمامیږي، خو د پاکستان لخوا د دې لارې تر پرانیستل کېدو اته میاشتې وروسته هم له پاکستانه په کم اندازه نوي بارونه افغانستان ته انتقال شوي دي. په دې موده کې د ناټو نږدې ټول بارونه له یوې اوږدې لارې انتقال شوي چې ډېره ګرانه هم تمامیږي. د امریکا د دفاع وزارت د عالی رتبه چارواکو په وینا د اټکل خلاف د افغان جګړې د مصارفو د زیاتېدو یو علت دغه د اکملتي لارو لریوالی دی. کله چې امریکا د 2011 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ناټو په یو هوایي برید کې د څلورویشتو پاکستاني سرتیرو پر وژل کېدو خوشنۍ څرګنده کړه، پاکستان او امریکا د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې د ناټو اکملاتي لارې دي بیرته پرانیستل سي. خو تر او میاشتنی ځنډ وروسته په بشپړ توګه د پاکستان له طریقه د غزیدلې اکملاتي لارې بیا اعاده کول وخت ته اړتیا لري. د اجنس په حواله امریکا له 500 تر 300 پورې د بارونو تړل او تنظیمول بشپړ کړي. خو د امریکا د پوځي ترانسپورت د قومندانۍ ارقام ښیي چې له جولای میاشتې راهیسې د نویو بارونو یوازې 30 کنټینرونه د پاکستان لمځکنیو لارو افغانستان ته انتقال شوي دي. د 2012 میلادي کال له جولای څخه نیولې تر تیرې میاشتې پورې 28,000 کنټینرونه له شمالي لارو افغانستان ته انتقال شوي. د امریکا د پوځي ترانسپورت یا پوځي انتقالاتو د قومندانۍ امیر جنرال ویلیام فریزر رویټرز اژانس ته ویلي د اکمالاتو پر بستو تر څو میاشتنی کار وروسته د پاکستان له طریقه د بارونو انتقال شسوي او چارواکي حاضر دي چې له دې لارو زیاته استفاده وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا تیر کال ویلی وو د پاکستان د لارو په تړل کېدو او د اکمالتي موادو د انتقال لپاره له بدیلو لارو په استفادې سره د امریکا مالیه ورکوونکي د میاشتې اضافي 100 میلیونه ډالر ورکوي، خو په افغانستان کې له 4,000 څخه 6,500 ته د امریکایي سرتیرو د شمیر له کمېدو سره میاشتني لګښتونه کم شوي دي. رویټرز اژانس لیکي د شمال له اکمالتي لارو استفاده د میاشتې نورو 1,600,000 ډالرو ته اړتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي اژانس ته ویلي تمه کېږي روانې میاشت د پاکستان له لارو د بارونو او موادو انتقال په منظم ډول پیل سي او ټاکل سوی هر اونۍ 100 اکمالاتي بارونه له افغانستان څخه بهر ته هم انتقال سي.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. د قبایل سیمې خیبر اوسیدونکو وایي د سیمې په مرکزي روغتون کې د جراحانو یا سرجنانو او متخصصو ډاکټرانو کمی دی. د دوی په خبره د سیمې ناروغ کسان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې اوسیدونکو وایي باید چارواکي ورته ډاکټران ورواستوي. په دې اړه نور معلومات ته مشال راډیو خبريال راکوي.
د خیبر جنسي اوسیدونکو وایي چې د خیبر په مرکزی روغتون کې د سرجن او سپیشلیست ډاکټرانو د کمیل عمل د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې اوس یې ناروغان د اپریشنونو او خاصو ناروغیو د علاج لپاره د پیښور روغتونونو ته پتګ مجبور دي، خو هر څوک یې وس نه لري. دوی وایي چې دا د خیبر سیمې مرکزی روغتون دی او باید د ډاکټرانو کمی پکې پوره کړی شي. په دې هکله باندې د خیبر سیمی یو مشر زاکر پرده مشال ریډیو ته وای
مونږ په سپټال کې سرجنانو ډیر کمای نه بیمارانو ته دومره تکلیف پی چې په خور ته رسو چوک بیمارانو ته تکلیف نه لاس مړشي او چوک دغه شي سرجنان دمرک په کور دی چې بیخي سرجن ستاده نه چې مونږ سپټال کې سرجنان زیات شي نو د الته خو هر سړی دا وس نشته چې دغه کې یو نیم کس چې اغل ته اپریشن وکړي دا چې داسې غریبان ته چې ګاډي دغه پیسې ور سره نشته.
او د خیبر لری پرتی سیمې شلمان یو سیدونکو میر جمال چې خپل ناروغان یې د خیبر مرکزی روغتون ته راوړي د ډاکټرانو د کمی په اړه وایي
دلته موږ راغلي زو ناران را وسري او څنګه سرجن شته نه بس اوس په خاور له بزو بس څنګه نشته نور به څه وکړو. علاقه غټه سرجن خو ما خپ کار نشته کنه یو نه دوغ دوغ کار دی هر مخ خو ډیر غټ تک دیپ دی چې کنه وګوره بارو وګوره خل ناسی پوت سرجن شته او بس راسی او ناسی بس ده.
او یو بلتن رحمداد چې افغانستان نه دی روختون ته خپل ناروغان روړی وای چې په دې روختون کې ورته د ډاکټرانو اسانتیاوی نشته
د اوس خو پیل خلک یو هم نشته دی او داسې ماهر سرجن چې را دی ته د خلکو مشکل دی مریض مشکل ور باندې را پشي مونږ غواړو چې دوه درې خو موجود دي ځکه چې ټول اقاد هغه ټسپټال دي چې خو د سرجن وی نو سپیشلیست هم داسې کمای دي نشته دی ته ډیر سہولت نشته تاسو خپل ګوره ډیر سہولت پکې کم دي نشته سہولت د ډاکټرې په سرحد دی د افغانستان مغم رسی بیماران هم رسی د غریب خلکو خو دغه تمه ویچره د سپټال کې کم نه کم سہولت خو څنګه څوي کنه هغه سہولت د تشتانه نه خلکو ترسي توقع شته خو سہولت نشته.
د خیبر جنسي په مرکزی روغتون کې د سرجن او سپیشلیست ډاکټرانو د کمی په حق لمچکله د خیبر می د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر سمین سره رابطه وکړه نو دوی وویل
زه به چلی کنه ان شاء الله چې ایم اس معلومات وکم او کاغذ دې موږ به ډایرکټ ته چلی کنه هغه چې کوم چې یو کوم چې موږ په ایمرجنسي بیس باندې کار سو کوم ویلې به موږ سرجن په کار غي چې دې په تر یو کوټه سپټال دې دی چې هو سرجن ډیر زیات ضروری دی چې بیا خاص تر سپیشلیستانو هغه موږ پر صورت کې پورې کوو که فرض کړئ ایمونوي نو خیر دی هغه هغه کې دې شي او چې کوم مطلب دی چې د سپیشلیستانو پوښتنې نه دا خو په هر صورت کې مطلب دی چې فلکول په کار دی او کسان پیداول په کار دی نو دا به زه یې سره لږ هغه کوم چې د دې لپاره به انشاءالله چې بندوبستونه مو کوخې
د خیبر سیمې خلک د صحت چارواکو نه غوښتنه کوي چې دوی ته په دې مرکزی روغتون کې د ډاکټرانو اسانتیاوي ورکړی شي.
د مشال راډیو د خبريال رپورت مو اورید چې څنګه په خیبر ایجنسی کې په مرکزی روغتون کې د ډاکټرانو کموالی لکبل خلک خپل مریضان په خبر او نور سیمو ته بي د بلوچستان په زیارت کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو څنګه پی ایس او غړو لاریون کړی دی چې مخه خونځیو ته د ماشومان وستول هڅونه و. تیر ورځ د دې لاریون للارې خلکو ته وویل شول چې خپل ټول ماشومان په ځانګړي ډول نجونې په سکولونو کې داخلي کړي. د پی ایس او دا تعلیمي کمپین له یوې میاشتې روان دی چې نن پای ته ورسید. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل په رپورټ کې ورو.
د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان پی ایس او مصر کبیر افغان مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال په سنځاوي کې د شنبه په مازیګر د دوی تعلیمي کمپین مرکزی ریلی په اړه وویل
سنګاوي کې ډېر لوی ستر ریلیو استانه کې په ټولو ماشومانو ځوانانو خوندو ورونو په دې کې برخه اخیسته و. د سنګاوي شاوخوا په کلو کې غشت وکړي ولسته اپیل وکړي چې تاسو خپل بچیان سکولو ته راولي بند سکولونه خلاص کړي د غیر حاضر استادان نشاندي وکړي.
په سنځاوي کې د یاد سازمان ځای مصر ابراهیم ارمان بیا وویل چې دوی له تیرې یوې میاشتې راهیسې کلی په کلی ګرځېدلي او اوس یې یو شمېر ملي ګټې هم د ده په وینا ترلاسه کړې.
یو چې کوم دی دغه غوال اول مارچ د سنځاوي له راغلی دی او باقاعده ماشان تر لاسو تر ګوتو نیولې دي. هغه چې دی هغه زیه د غله سکولان لی بیولې دي. اوله ګټه خېدا ده چې انتظامیه په دې باندې رسېو دي او بل ګټه ده خلک مو مستول سیاره دا خموستنو معلوم چې دا ماشان دونی تنخواوي اخی او دا زوس په علاقه کې دونی سکولان دي دا مستنو معلوم.
ابراهیم ارمان زیاته کړه دوی په تعلیمي کمپین کې له خلکو وغوښتل چې د هلکانو ترڅنګ دي د نجونو پر تعلیم هم خورا زیات زور ورکړي. دا چې پخپله د بلوچستان تعلیم محکمه چارواکي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن تعلیمي کمپین ته په سر نظر ګوري په سیوي کې د تعلیم محکمه مصر یا ایډیو اختر استرانا د پښتنې په ځواب کې وویل
خدا وایم چې دا خو یو پر کوم احسان دی او بل بیا اوس کوم د زموږ سکولان دي پام کې خو انتهایي غریب او خلک داخله اخلي نه چې اول بنیادي تور باندې غریب سړی یم نن چې زه په دا کرسي ناست یم د تعلیم په طاقت ناست یم.
یاد دې وي پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د تیری فروری میاشتې له لسمې بیا د مارچ تر لسمې نیټې د ماشومانو و سکولونو ته د داخلېدو په اړه یو تعلیمي کمپین اعلان کړی و.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون لیکي په خوا په پاکستان ته ډېر سیلګري ورتلل خو وسته امنیتي حالاتو له کبله ډېر کم خلک ورځي. په لیکنه کې راغلي په پاکستان کې لډېرو لرغونتونونو یا میوزیمونو نورو هیوادونو ته آثار قاچاق شوي دي. لیکنه وایي دا آثار باید خوندي کړل شي. نور تفصیل شاهین بونیرا راکوي.
ایکسپرس ټریبیون لیکي یو وخت داسې و چې پاکستان د سیلګرو د خوښي ځای و. د 1980 په لسیزه کې بعد یورپ سیلانی د خیبر درې د لارې راتلل او د پیښور چترال او کراچۍ سیلونه به کول. خوست د نړۍ د اقتصادي فورم د راپور تر مخه مونږه د سیلګرۍ لپاره د نړۍ په یو سل سلویخت هیوادونو کې په یو سل دوه ویشتم ځای یو. د سیلګرۍ په هلو ځلو کې د کمی ډېرې وجې دي خو د ټولو نه لویه وجه د هیواد خرابه امنیتي وضع ده. له کشمیره تر شمالي سیمو او د قبایلی سیمونه تر سوات پورې امنیتي وضع دومره خراب ده چې اوس بهر ملکیان دلته راتلو ته زړه نه کوي. ورځپاڼه لیکي ډېرې عجایبګرې ځکه تشې پرتې دي چې زموږ د تاریخي ورثې ډېر ځایونه تاله واله شو، ډېر لرغوني توکي یا خو نورو هیوادونو ته قاچاق شو او یا په خلکو خپل کورونه خسته کړل. حکومت لس کاله په دې واخیستل چې د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور سازمان ته په هیواد دننه د لرغونی آثارو د شمیرې او نمونو په اړه معلومات ورکړي. په کال 2004 کې د سیلګرۍ د ودې لپاره یو ځان له وزارت جوړ شو، ولې دغه وزارت لا تر اوسه په خپل کار کې نه دی بریالی شوی. ورځپاڼه په پای کې لیکي چې اوس مهال دا ټیک ده چې د نورو هیوادونو سیلګري پاکستان ته نشي راتلی، خو باید موږ په هیواد دننه سیلګرۍ ته وده ورکو او خپل تاریخي آثار او د سیلګرۍ ځایونه خوندي کړو.
تاسو مشال راډیو ته وګیاسته اوس هم وخت شوی دی چې ورشو د هارون باچا په غږ باندې سندره واورو. سلام پښتونخوا خبرونه پای ته ورسو. بلې خبرونه کې بیا له تاسو سره.
بس پر لیک لی تراشا چھ یو بلور کو بس پر لی بنی موسم لے بنی گلی تراشا
چرتا ویخا ناصافی گلی تراشا دیوانے چرتا ویخا ناصافی لے ونی موسم لے